السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه امید زهیر ملمو د خبرونه کې هرکلی کوم. لومړی خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید د دوی له قبله د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول سمدستي ودروي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د جمعې نه وخته په یو بیان کې په خپله اکسپانډ لیکلي، د جامو د قوانینو په خاطر پر ښځو یرغل او د هغوی خپل سر نیول د ښځو تګ راتګ او د بیان د ازادۍ لا پسې تر پښو لاندې کوي. د سازمان ټینګار کړی چې دا عمل باید سمدستي ودرېږي او نیول شوې ښځې هم راخوشي شي. د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو څو ورځو کې د طالبانو ځواکونه په کابل، په تیره بیا دشتي برچه او لویدیځو سیمو کې یو شمېر ښځې د بد حجابۍ او غلیظ سینګار په پلمه نیسي او زندان ته یې اچوي. طالبانو تر دې ما یوازې خزینه فعالانه معترضانې بندیانولې او د حجاب او سینګار په برخه کې عامو ښځو ته یوازې په سپارښتنو او اوامرو بسنه کوله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډ خونه وایي په بوري سیمو کې د باروړونکو موټرو د تګ راتګ د بهیر د چټکولو او د شمیر په زیاتولو یې صلاح کړې ده. د دې خونې مشترک مشر خانجان الکوزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو یوه ناسته کړې ده. هغه د دې ناستې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عبور مرور د موټرانو په زر زر نه کیږي او د ورځې د یو طرف نه 200-250 یا 300 موټر زی د بل طرف نه هم دغسي او تقاضا ډیره د موټر ډیره ولاړې دي. نو فیصله په دې وشول چې کوشش وکړو چې کار زیات کو، د کار وخت زیات شي او بل اخر د 3 ساعت کې 900 موټر تبادله شي، یعنی 400-450 د یو طرف نه او 400-450 د بل طرف. البته دا کار انتقالاتو کې سرعت راولي او د تجارت د دواړو ملکونو زیاتی.
ورسو کې طالب شاوکو د پاکستان حکومت د باروړونکو موټر چلوونکو لپاره د ویزا او پاسپورت شرایط سخت کړي، چې لاملای دواړه خواو کې ګڼ موټر ایثار ولاړ دي. د کرکټ نړیوال شورا د 2024 ریشکال د کرکټ نړیوال شل اوریز جام مهالویش اعلان کړ. د 2024 ریشکال د کرکټ نړیوال شل اوریز جام د امریکا متحده ایالاتو او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب د جون لومړۍ تر 29 کېږي. افغانستان د نړیوال جام په سی ګروپ کې لومړۍ لوبه د جون په 3مه له یوګانډا سره لري، ورپسې د جون په 4مه له نیوزیلند، د جون په 14مه له پاپوا نیو ګینیا او د جون په 15مه له ویسټ انډیز سره مخ کېږي. د افغانستان ټولې دا ګروپي لوبې د ویسټ انډیز په خارونه کې کېږي، چې د ځنی او افغان کرکټ مبصرینو نیوکه یې پارولې دي. کرکټ نړیوال شورا د افغانستان لوبې د امریکا پر ځای چې لکونه افغانان په ګیری په ویسټ انډیز کې پلان کړي، چې افغانان یا پکې نشته یا ډیر کم دي. د پښتون شغورنې غورزنګ وایي مشر منظور پښتین د پاکستان د پنجابي صوبې جلم ضلع ته وړل شوی او هلته زندانی دی. دا خبر وروسته تر دې ورکول کېږي چې د جنوري په 4مه په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشل کېدو وروسته پولیسو پښتین له اډیالې زندانه نه څرګند ځای ته وړی وو. د پی ټی ایم یو مخکښ ادریس پښتین پرون د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل منظور پښتین په جلم کې زندانی شوی دی، خو د نوموړي په خبره پولیسو لا تر اوسه د پښتین پر ضد مقدمه نه ده په ډاګه کړې. د تحقیقاتو ادارې پر پښتین تور لګاوه پورې کړی و چې غورزنګ یې له بهره پیسې ترلاسه کوي، خو د پښتین یو وکیل ایمال خان مندوخیل ازادي راډیو ته وویل چې په 4مه مقدمه کې هم پر موکل لګېدلي تورونه بې بنیاده ثابت شول. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د 2024 کال د ټاکنو د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره خپلې کمپاینی غونډې پر پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سختو نیوکو سره پیل کړې. جو بایدن د جمعې په مخام په پنسلوانیا کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. هغه د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس پر ودانۍ کیپټل هیل باندې د ټرمپ د پلویانو بلواګرو د یرغل د دریمې کلیزې څخه یوه ورځ مخکې خپل کمپاین پیل کړ. بایدن وویل چې ټرمپ د جنوري 6مې پیښې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې که بیا واک ته راستون شي سلګونه کسان به وبخې چې په کانګرس ودانۍ د یرغل په خاطر نیول شوي او جرمونه یې هم ثابت شوي. بایدن وویل د کانګرس پر ودانۍ د یرغل په خاطر له 1200 نیول شوي او 900 تنو یې په خپلو جرمونو اقرار کړی او بندیان شوي دي. ازادي راډیو ته غوږی اسنن شنبه ده، د مرغوبې 14مه او د جنوري 6مه نیټه. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو خوځو په نیول کېدو اندېښنه ښودلې. د جمعیت علماء پاکستان ګون مشر ملا فضل الرحمن وایي افغانستان ته د سفر پر مهال به د طالبانو له مشر ملا حبت الله سره هم وګوري.
زهر خبره چې دوی بازار ته دعوتنامه خو د هغوی په اجازه خونه راغلې ده، اصل د هغوی خو د هغوی مشر دی.
په کندهار کې د تازه شیدو پلورونکو هم شکایت لري.
لزینو بهرنوی هیوادونو لکه ایران او زینو نور هیوادونو څخه پودری به کیفیت شیدی راوړیږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیا لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولی دی.
نور بیلابیل موضوعات هم در روان خبرونه برخه ده. هیله ده ملتیا می وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو آنلاین هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس دی. سلیروي ساتز مخ پرونی زموږ پروي پانا ژوندې خبري. د بشری حقوقو څار سازمان وایي دوی د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو خوځو د نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې د خوځو انجونو د نیولو او زندانی کولو بهیر ودروي او د دوی په بندخونو کې شته بندیانې هم ژر تر ژره خوشې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د خوځو نیول د خوځو د ازادۍ لا محدودیت بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل وروستي بیان کې ویلي د طالبانو لخوا د دله قوله د بد حجاب په خاطر د ښځو نیول چې طالبانو په خپله هم تایید کړي د افغان ښځو د ژوند د محدودولو لپاره یو بل ګام دی. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول د دوی سخت اندېښنه پارولې او د ایل بشری حقوقو بل سرغړونه یاد کړي. د دې مؤسسې د ښځو د څنګ یوې څېړونکې فرشته عباسی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د نیولو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې باید په دې تړاو نیول شوې ښځې ژر خوشې شي.
موږ د هغو کسانو په اړه اندېښمن یو چې نیول شوي دي او موږ د دې پروسې د دوام په اړه اندېښمن یو. طالبان باید پوه شي چې دا له بشری حقوقو څخه
سړغره
ونه ده او ژر تر زره دې د عمل ودروي. فرشته عباسی په وینا طالبان دا کار د ښځو او نجونو په منځ کې د ویرې او ترهې د رامنځته کولو لپاره کوي څو خپلو کورونو بهر لاړې نشي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجاب وي او نورې ښځې هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولې. خو د نیول شوو ښځو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم جمعه ناوخته په یو بیان کې د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو نیول د ښځو د ازادۍ لا محدودیت بللی. دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې د ښځو په وړاندې دا کار باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان را خوشي شي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ هم پرون په خپل ایکس پاڼه په کابل کې د ښځو د وروستیو نیول کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړې. هغه ویلي د طالبانو لخوا د بد حجاب په نوم د ښځو نیول او بندیانول د ښځو د ازادۍ د لا زیاتو محدودولو او د هغوی د بشري حقونو د ماتولو لامل کیږي. نوموړي دغه راز د ښځو د ژر تر ژره او له قید او شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. اخو د طالبانو د یوې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرون د طالبانو دا اقدام غندلی. هغه په خپله ایکس پاڼه پرون لیکلي د افغانستان د زړورو ښځو اختطاف، شکنجه، ځورونه او بې عزتي په داسې حال کې چې د بشریت په وړاندې تر ټولو ستر جنایت دی. د دې خبره طالبانو ته د تل لپاره درون تاریخي مسولیت متوجي کوي. یو شمیر مترزو ښځو هم د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو په اړه اعتراض کړی دی. دغه مترزو ښځو ټینګار کړی چې نړۍ باید افغان میرمنې له پامه ونه غورځوي ځکه طالبان هڅه کوي د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو او د حجاب په پلمه د ښوونځیو په نیولو او د مدني اعتراضونو د ځپلو له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پاکستان ته د طالبانو د یو پلاوی له سفر وروسته چې تیرونه یې دا سفر وکړ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وايي افغانستان کې به د طالبانو له مشر حبت الله اخونزاده سره وګوري. هغه دا خبره د جمعې پورې د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي برخه کې وکړه. مولانا فضل الرحمن ویلي را روانونه افغانستان ته سفر کوي او په دې سفر کې به د پاکستان د حکومت وختنی او د ریز له طالبانو سره شریک. تیرونی هم د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې پر بیلابیلو موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کړې. مولا فضل الرحمن ته دا بلنه د طالبانو حکومت ورکړی او وایي چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د روان کړکېچ د اواري په خاطر هغه کابل ته بلل شوی دی. تفصیلي پرې راپور کې واوري.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر وای افغانستان ته په سفر کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سمولو هڅه کوي. مولانا فضل الرحمن به د تمې سره سم راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته لاړ شي. هغه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا کندهار ته همزي څو له ملا هیبت الله اخندزاده سره وګوري، تایید کړ چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري.
ظاهر خبره ده چې دوی بازارته دعوتنامه خو د هغوی په اجازت باندې راغلي ده، اصل د هغوی خو د هغوی مشر خامخا
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر دغه مخالفې وسله والې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پېښ شي. مولانا فضل الرحمن پرون دا هم وویل چې د تحریک طالبان پاکستان په تړاو به له طالبانو سره ضمني خبرې ولري. فضل الرحمن چې تل د پاکستان حکومت په تیره پوځي تشکیلاتو ته نږدې بلل شوی، په خپلو خبرو کې تایید کړ چې له دې سفر مخکې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی دریځ او غوښتنې له طالبانو سره شریکوي.
سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري، وسو پر جمهور دې پاکستان او افغانستان د هوادون مفاد او مصالح بخته و نصاب نو په دې حواله سره ما پاکستانی کوم واکمن خلک دي او سره رابطه وکړه هم په اعتماد
کې چا سره
وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره رابطه کړه او د هغو مشاورت پرون په وزارت خارجه کې دوی ماته ټول هغه پاکستان چې څه موقف لري څه دریځ لري څه غوښتنه لري هغه ټول تفاصیل چې کوم ده ماته واضح کړل.
مولانا فضل الرحمن کڅام خپل سفر مهم و باله خو ټینګار وکړ چې د اړیکو ښه والی او د وضعیت د لا ترینګلتیا مخنیوی د دواړو هیوادونو په ارادو پورې تړلې خبره ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ ویلي و د اړیکو د ښه کولو او د نږدېوالي لپاره د مولانا فضل الرحمن د سفر هرکلی کوي. اخو د پاکستان د خیبر پختونخوا والی غلام علي ویلي سوکاله او امن افغانستان د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه ده. د ریډیو پاکستان د بیان له مخې غلام علي د جمعې پر ورځ په پېښور کې د افغان پوهنتونونو له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې جاته کړې چې تراګری د افغانستان خلک سخت زیانمن کړي دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ څو وخت مخکې په تحلیل کې ویلي وو چې د پاکستان پوځ او چارواکي له ټي ټي پی سره د مبارزې په برخه کې له افغان طالبانو ناهیلي شوي او په دې اساس یې پر طالبانو د فشار راوړلو هڅې پیل کړې دي. په دې تحلیل کې راغلي وو چې پاکستان تیر نومبر له خپلې خاورې د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پریکړه هم په دې خاطر وکړه چې د طالبانو حکومت د خپلو غوښتنو منلو ته اړ باسي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د جمهوریت نظام پر مهال په ملي دفاع وزارت کې یو شمیر خزینه افسران یو کارکونکي چې په پاکستان کې ژوند کوي وايي اوس مهال غنو سنز سره مخ دي. دوی ازادي رادیو ته وویل د امنیتي غوښونو لامل افغانستان پری خو دا او پاکستان ته پناه راوړه، خو هلته هم لمنیتي او اقتصادي سنز سره مخ دي. د غوپوزیانو او د ملي دفاع وزارت کارکونکو د افغانستان له سقوط وروسته خپل وطن پری خو دا او پاکستان په ګډون بیلابلو هیوادونو ته کډه شوې دي. د ملي دفاع وزارت یو شمیر بخوانی چارواکي هم دغه پوځیانو ستونزې تاییدوي او وایي افغانستان ته د دوی بیرته تګ لګو خونو ټاک دی او باید د دوی ستونزو ته پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې چې بیا له پاکستان له هم د افغانانو اجباري اخراج روان دی او داسې هم ویل کیږي چې په بیلابلو برخو کې دوی هغه کسان هم افغانستان ته بیرته ستنه کړي چې نورو هیوادونو ته د تک یا د تلو مسافرت او مهاجرت قضیه یو څه مخته تللې وي. تفصیلي بدی راپور کې
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د دفاع وزارت یو شمیر خزینه افسران او کارکونکو چې اوس مهال په پاکستان کې اوسي وایي په دغه هیواد کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. زهرا کاظمی چې د بګرام په زندان کې پوځي دنده درلوده ازادي رادیو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیتي ګواښونو لامل پاکستان ته اوښتي ده.
زما درته کلامل دا و چې د طالبانو حکومت لشپګمې نه هیڅ څه وبخښتم او وی ویل چې ته باید محکمې ته حاضر شې. کله چې هماغه جلب راغی ډیره وډاره شوم، په هیڅ پونه شوم او تښتیدم. و می ویل چې خدای خبر زبا په محکمه کې سومره سزا ایشم او سومره به وهل شم، نو له همدې عمله او تختیدم.
صابر اسادات چې په خانه کمانډو افسر ده وایي چې د امنیتي غوښونو له عمله د طالبانو لبیا وکمنه ورسته افغانستان وتلو تاړ شوی او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
موږ او په پاکستان کې زموږ همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ نشو کولای بیرته افغانستان ته لاړ شو. زموږ ژوند په خطر کې دی. دلته هم پولیس موږ زوروي، ځکه ملګري ملتونه موږ ته پام نه کوي، زموږ غږ نه اوري او زموږ قضیه نه سیریل کیږي.
نیلوفر یوه بله ښځه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د کمانډوز واکونو په څانګه کې کاري تجربه لري، وایي چې په پاکستان کې هم له امنیتي ګواښونو لرې نه ده.
موږ ته ګواښونه وو او ځکه چې موږ پوځیان وو موږ ته د نیول کېدو خطر راغی. زموږ ژوند په خطر کې و. دوه کاله کېږي چې موږ پاکستان ته راغلو، خو درې میاشتې کېږي چې زما ځوان لور وتښتول شوه، کار ته تللی او بیرته نه ده راغلی.
دغه ښځینه پوځیانې له نړیوالې ټولنې، کډوال منونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او له دغه ستونزمن حالت څخه یې وژغوري. د ملي دفاع وزارت یو شمېر پخواني چارواکي هم د سرتیرو دغه ستونزې مني او هیواد ته د هغوی بیرته تګ له ګواښ ډک بولي. د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افسران و سربازان سابق د پخوانی دفاعي او امنیتي ځواکونو افسران او سرتیری د طالبانو له ویرې لري او نږدې هیوادونو ته کډه شوي. له هغو ترخو تجربو سره چې ځینې خپل وطن ته راستنی دوه وروسته لري، یقینا له ایران، پاکستان او ترکیه څخه د دوی ستل به ستونزمن وي.
تر دې وړاندې یو شمېر پخوانیو نارینه پوځیانو چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته تښتېدلي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو د نشتوالي، اقتصادي ستونزو توقیف او د اخراج له جدي ستونزو سره مخ دي. دغو پوځیانو تل ټینګار کړی چې افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري او له ټولو ستونزو سره سره په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه کولو او آن د وژلو په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی د مشر له امر سره سم په هیواد کې د عمومي عفو پر پلي کولو پابند دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ادارو د پوځي کارکوونکو په ګډون د خوانی حکومت ګڼ شمېر کارکوونکي له افغانستان ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول.
له خبرونو ور اخوا
مخکې لدې چې په کندهار کې د مالدارانو او د لبنیاتو د پروسس د فابریکې لرونکو شکایتونه په اړه یو راپور خپور کو وربشو. یو شمېر نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب خبرې کړي دي چې د سنیو لنډی زیار.
ګلوب اینڈ میل کانډای ورسپانې د هندي ژورنالیست روچی کوماری ولیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دي د اقلیم د بدلون سره مبارزې لپاره د طالبانو سره کار کولو ته اړتیا ده. دا خغلی کومار لیکنه پر افغانستان د اقلیمی بدلون د اغیزو او د غونډوی هوادونو ایران او ازبکستان سره د اوبو د شخړو لامل پر امنست شو پیچلو ننګونو بحث کوي. هغه چې د لیکوال په باور د سیاسي بے ثباتی او د طالبانو د واکمنۍ لامل زیات شوی. لیکوال زیاتوي سره لدې چې افغانستان په نړۍ کې د ککړو غازونو چې اقلیم ته زیان رسوي تولید کړي رقم ونډ لري، خو د اقلیم بدلون پر سخت اغیز کړی دی او له سخت وچکالۍ او سیلابونو سره مخ دي. په لیکنه کې پر دې هم ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت نړیواله انزوا د دې سبب شوی چې د اقلیم بدلون سره د جوړ راتلو د ځینو مهمو پروژو تمویل بند شي. په لیکنه کې هغه اړتیا په ګوته شوی چې وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلون له اغیزو سره باید غیر سیاسي چلند خپل شي او د طالبانو، مدني ټولنې او نړیوالو ادارو په شمول له بیلابیلو ښکېلو لورو سره د کار کولو سپارښتنه کوي. لیکوال ټینګار کوي چې وسنۍ وضعیت د اقلیمي بدلون نړیوال ماهیت او د جامع او لپلو اخوا د هواري اړتیا په ګوته کوي. له سعودي عربستان خبریدونکو عرب نیوز وی پانی د پاکستان په لاهور کې د منیجمنت ساينس پانتون د سیاسي علومو د پونزي د یو استاد رسول بخش رئیس و مقاله خبره کړې ده. د دې مقاله سرلیک هغه چې پاکستان د افغانستان په اړه ناسم درک کړی. لیکوال وایي هغه چې پاکستان په هیدو کې پاتې راغلی دا دي چې د ټولو نظریو او لورو افغانان هغوی که د هر ډول خپل منځي ویش په هر اړخ کې وي هیڅکله دا نه مني چې پاکستان ورته ووایي کوم څه د دوی لپاره ښه دي او له ځینو هیوادونو سره څه ډول اړیکې وپالي. له برطانیې خبریدونکي انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا د شاوخوا اویا افغان ښځو پر هغه پرانیستې لیک رپورټ خپور کړی چې ملګرو ملتونو ته یې د طالبانو په مدرسو کې د انجونو د زده کړو په اړه استولې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په نوم په دې لیک کې افغان ښځینه فعالانو ویلي طالبان د خلکو له دینی باورونو څخه د نظامي اهدافو لپاره کار اخلي. انډیپینډنټ د دې رپورټ په پای کې وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چیرې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له عصري زده کړو منع شوې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
ډیر مننه په ازادي رادیو دات کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساته واوري. ازادي رادیو دات کام زموږ ویب پاڼه ده. هلته نه یوازې دا چې مطالب په لیکلي ډول باندې شته، زموږ خبرونه د پاره د ژوندۍ خبرونه د پاره ځای هم شته. واغ خبرونه چې تاسنه مې شوې دي نمودې اوریدل په تکراری باندې هم اوریدل شوې د ویډیو برخه عمل تفعال د پیلا بیل خبرونه چې د ازادي رادیو په ویډیو شکل باندې شتال ته ویډیو هم کتل شي. د هرې برخې لپاره ځانګړی چاو کارت دی کول شي ازادي رادیو په پانه تولار شي او د ټول مطالب کې هم ولولې هم واوري او هم وګوري. او سم کندهار د کندهار مالداران او لبنیاتو د پروسس فابریکه لرونکي دی ولایت ته د پودری شیدو وارداتو اندېښمن کړي وای د کار د سونزې کار روزګار د تازه شیدو وخنې دی کار روزګار د تازه شیدو بازار کمزورې کړي دي. دوی په خبره په ګورسیو کې په ډیر ارزان په یاد د ګوندوي هیوادونو پودری شې افغانستان ته واردېږي چې د دوی لوخا بازار ته د وړل کېدونکو شیدو او تولیداتو په پلوري منفي اغېز کړي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي له بهره د راواردېدونکو شیدو د مخنیوي هڅه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید د ستر فابریکا د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 زره کیلو زیات شیدې لمالدارانو رانیسي او تر پروسس ورسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادی فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارس عمران وای په دې ورستوي کې د بهر راوارددونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکه به وتړل شي.
لزینو بهرنیو هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډری به کیفیت شیدې راوړيږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړي دي بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولي دي. کچیرې په ګمرکاتو کې، البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې پر پوډری شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخي دا بندې سي نو تازه شیدې بازار پیدا کوي او که چیرې دا چاره تر سره نسی موږ په یقین سره ویلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداری ورځ تر بلې له پښو لویږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له مالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چارې د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې ورستوي کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ش بازار نه لري ځکه پودری شیدو یې مخه ډب کړي ده.
زما نوم سید محمدی، سلور غواګانې لرم. زما تقریبا دوه کاله یا دوه نیم کاله کیږي چې د دغه ملکو څنګ ته شیدې راوړو. مخکې خو لاله د شیدو نرخ شو لوړ وو، دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم موږ ته څه شی پاتېدله. اوس دا څومر کیږي چې دغه د شیدو نرخ شته سوی دی او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چې دی دا ګران دی.
زما نوم محمد ولی دی،
ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبره کوم زه ودانه غوالرم د غواز شګل وشو د ملکو ته راوړم مردي ما اسلامي امارات دغه غوښتنه لرو چې دغه کورنۍ شریه بندي کې نو دا مسلمانان ګرځ دا وای غوالرې دربدار جو ټوک ټوک چې ودغه ته ګوري چې ولاکه غ مصرف جوړي
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا مهال په دغه ولایت کې 1440 د غوا او فارمونه سته چې د کال 140 زره میټریک شانه شیدې ورڅخه لاس ته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهر د راوریدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
از موږ د مالدارانو سره چرته کې په د مالدارانو سره په ټنډ رسوالي کې مجلس ترلو دی. دغه پرمدارانو سره کم چې په ډیری 80 ویش دی نه خرڅېدلې نو پر منظم پلان باندې کار شروع دی. ان شاء الله چې موږ به یو وکولای سوچ څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کوو بازار د دوی چې دی په لور قیمت باندې متخرڅ کو موږ په دې پلان باندې اخته ان شاء الله پر پلان کار روان دی.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 ته رسیدي چې دوی لوی او درې کوچنی دی. په دغه فابریکو کې لشیدو مستې پنیر چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو اوري تر دم غړې پر را سره وي ساسي بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلي مخکې لدی چې ساسي پیغامونه خبره کوم یادونه کوم چې خپل پیغامونه زموږ د واتس اپ شمیرې ته چې د همدې پیغامونو یعنی ساسي پیغامونه دي په پای کې خبري ګرا واسوي موږ به ساسي پیغامونه د ازادي راډیو په بیا لابل خبرونه کې دته پر لپسې ټول هم متواتر ډول باندې خبرو کوم پیغامونه مو چې ندي خبره شوی په تمو صحت مند ازادي راډیو پر اتونکو خبرونه کې خبري ساسي پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
کنده د ولایت د میوند ولسوالی څخه خبره کوم. وروره دلته موږ په میوند ولسوالی کې د بن معروف والا سجر په ځای یو ار اوراز یو موږ یو د لسم واری چې هم بنجانی هم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټول به خدای را رسول دي. ار اوراز مو کشي ار اوراز مو بیاي ار اوراز مو بیاي و اوراز نه د خدای او د قران په لحاظ باندې زمو ژغ ولې د مشران نه اوري که ورته چې مشران ته وای دلته دون سوک نه سوای دا موږ ګسره دغه سي جاري کړی دي خلکو ته پروا نه کی و سره ټول چې لوی محکمیت معرفي کوو د خدای او د قران په لحاظ باندې ولې دا سیس موږ سره کیږي موږ کومه ګناه کړی ده. ار اوراز یو موږ یو بندخانه ده. ار اوراز موږ یو ټکول دی ول دی ټکول دی بی عزت کول دی د خدای او د قران په لحاظ باندې دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قران په لحاظ نه کی زموږ خواته توجه وکي زموږ خواته یې نظر راواچوي هیڅ څه زموږ پښتنه وکي ول دا سی ناسیاس ول دا سی بدایس سات سم دی نه مورور د خدای ور پی پیدا کیږي وژ تج ناس یو لا دغه مولا لر دی چې لا پاتسو د جور مسله سول. ار اوراز موږ غلی ار اوراز موږ غلی ار اوراز بنیان ار اوراز بی عزت کی د خدای او د قران په لحاظ باندې توام چې دا غوروره د مشران ته موږ ژغ ورسو.
السلام علیکم زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. د ما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کمی مرستې چې راځي ټول پر خانانو تقسیمېږي خوار او غریب ته هیڅ چي نه ورکوي ټول خانانو ته ورکول کیږي وروره یا دا د بند کی او یا د نو خوار او غریب باندې وویشي.
موږ بایومټریک د سکرانوس جوړولای یا رسلسی د سور د کولای سیم کارتونه مو دغه سی پر یو کاغذ د سکرار استیل دی. اوس د اپوان به سیم شبکې ویل دي چې سیم کارتونه به را دستاروي نو موږ لاسرسی نه سور د کولای ستړي خلک یو کارمونه دی ورته جوړ نو یا د موږ سجه ته نمایندګي نشي راوړي یا د بایومټریک د سکرې جوړول ته نشي کې نو هغه د سکرې ډیر سر کم دی نو زموږ سره د کومک یا مرسته وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
موسیقی
بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.